السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت کې د اونیس خبرونې هم لرو، د لوبو له میدانه او د غراز تاندې څانګې. خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سری نیولې او محدودیت پای ته ورسوي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلي دي. د پاوز عامالي کو څنګه اي اس پي ار پرون شپه نا وخت په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې په عملیاتو کې دوا او په جان خیلو کې 15 وسلوال وژل دي. د پاکستان پاوز داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړې چې د میل میاشت راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت شپږ بجې پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچوول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانۍ او قدردانۍ وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي دي. زیمبابوې په خپل بیټنګ سره افغان لوبډلې ته د 228 منډو هدف ټاکل شوی چې افغان لوبډله په څو شیبو کې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشي کړي، خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي. یو خوشي سره ده، یو بل هم د خاطر په فریدونه وروسته کېدی چې خوشي.
د رسنیو د نه ملاتړ په برخه کې والی پر طالبانو نیوکې کېږي.
طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لري.
هیواد ته راستنېدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي، خو طالبان بیا ډاډ ورکوي
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډېر د اعتماد وړ کارت.
له ښوونځي بې برخې کړای شوې یوه زده کوونکې اوس خپل دردونه انځوروي.
خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاغمه پاغه رسمونه کې غواړم خپل احساسات بیان کړم. ما غوښتل پاینده کې انجینیر رسم
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دا دی چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرلپسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. د دغه انسټیټیوټ په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندل شوی او له طالبانو غوښتنه شوی چې سملاسي نیول شوی خبریالان خوشی کړي. دا اعلامیه داسې مهال خبریږي چې طالبانو تیره میاشت کې دوه خبریالان ونیول چې یو یې خوشی او بل لا هم د دوی په بان کې دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او زندانی کول ته د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ خبرګون خودلی. د انسټیټیوټ په خپل وی پاڼه کې یو اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې راغلي که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو د دوی نیونې ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ د مې په سلی رښتما په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوا نیول کېدو ته اشاره کوي چې په خپل سري ډول ونیول شول. کتسام اعلامیه زیاتوی چې علی اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال مرزا حسنی نیول هم یادوي وایي په دایکندي کې هم د آفتاب رادیو مسؤول وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار رادیو خبریال رومان کریمي د 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د خځو له یو لاریونې راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې نیول شوی خبریالان ژر تر ژره له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوای د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا سمه نه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی.
د خبریالانو سیم نیول شوی، د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خو بیرته خوش شوی دی. یو بل هم د خاطر په پرېدو نه وروسته کېدی چې خوش شي، خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
هڅه مو وکړه چې له یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو، خبریالي نه شو. مګر د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران مني چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده.
که دغه وضعیت همداسې دوام کوي، دا د اندېښنې وړ خبره ده او حکومت ته پکار ده چې له خپلو ژمنو سره سم د خلکو د بیان ازادي حق ته درناوی وکړي.
د دې وړاندې هم د بی پولي خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونو نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
د نړیوالو رسنیو مرکز آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دا څویم ځل دی چې د رسنیو کورنۍ او نړیوال بنسټونه دا ډول اندېښنې ښیي او له طالبانو غواړي چې له خبریالانو سره چلند سم کړي. دا اندېښنې څومره جدي دي او ولې پر طالبانو دا ډول پرله پسې نیوکې کېږي؟ په همدې اړه مې د رسنیو د ډګر لی و فعال او ژورنالیست سعید شینواری سره مرکه وکړه او په پایل کې مې وپوښتل چې دا مهال افغانستان کې د رسنیو عمده ستونزې څه دي.
تر ټولو لومړی ستونزه دا ده چې د دوی مالی ملاتړ دی. مالی ملاتړ دا نه دی چې دوی د دوی پروژې کمې شوي. ډېر رسنۍ په خپله د خود کفایت رسیدلې وي چې خپل مالی ملاتړ له خپله ځانه وکړي. اوس په افغانستان کې نه څوک اعلانات ورکوي رسنیو ته او نه هم هغه شرکتونه چې غواړي اعلانات خپاره کړي هغوی دا وسه لري. یعنی جیبونه په افغانستان کې دا مهال د هر لوري خالي دي. دویم دا ده چې د رسنیو نه د ملاتړ بنسټونه له منځه تللي دي. یو نیم تلګۍ که چېرته پاتې ده د خبریالانو د خوندیتوب په نامه باندې، متاسفانه هغه په خپله د اوسنی که سیستم ورته ووایو یا هم اداره ورته ووایو، د هغې تر واک او فشار لاندې ده. درېیمه خبره دا ده چې سانسور دی تر ټولو سخت. مثلا پخوا به رسنیو کولی شول چې خپل عایدات یا مالی ملاتړ د یو ډول د سیریالونو د خپرولو نه هم ترلاسه کړي، مګر محتوایی بندیزونه د دوی د اقتصادي سقوط هم لامل شول. او بله خبره دا ده چې کله رسنیو تر ټولو غټه بغه دا ده چې د دوی په ازادۍ باندې پښه کېښودل شي.
طالبانو اعلان وکړ چې یو کمیسون یا یو کمیټه یې جوړه کړې چې د رسنیو اړوند ستونزې به څیړي او د حل لارې به ورته پیدا کوي. فکر کوي د کمیټې ستونزې حل نه کړي؟
متاسفانه په طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق د دې اصل د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لري. دوی وایي چې زموږ د شریعت په چوکاټ کې تاسو، یعنی تیر حکومت هم اسلامي و، هغوی هم د بیان ازادي د شریعت چوکاټ ته برابره کړی و.
نو دوی خو په ظاهر ځان ژمن بولي. دوی همدانن هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نو فکر کوي دا ژمنې محدود دي او دوی بیل تعریف ورته لري.
تاسو ما ته یو خبره وکړئ، کله چې یو څوک ژمن ووسی بیا تا ته څه ضرورت پیدا کېږي چې د رسنیو د سقوط او بحران پر لاملونو باندې رپورټ جوړو موږ او تاسو بیا ورباندې خبرې کوو؟ معنا دا ده چې ژمنتیا خو نشته، بلکې کار نشته دی او ستونزه ده.
د خبریالانو د نیولو موضوع ده چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي. طالبان وایي چې دغه خبریالان چې دوی نیولي یوې خوشې کړی او بلې چې لا هم له دوی سره د جرمي دوسیه لري. د خبریالۍ موضوع یې مطرح نه ده. دغه استدلال څومره مثلا د قناعت وړ دی د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ته؟
دا 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 ډیره سخته خبره ده. کله چاودنه وشي طالبان وایي چې ګاز ډبه وچاودېده. دا په حقیقت باندې دا په خپل هغه جرم باندې سترګې پټول دي. دا د خلکو هغه درد پورې خندا ده چې دوی کوي. ګوره خبریالان ډیر احتیاط سره ژوند کوي، ډیر په سختۍ سره د دوی ژوند دی. یو خبریال باندې دوی اتهام ولګو چې د مخدره توکو په قاچاق او په دې کاروبارونو کې خو باید طالب قمندان ونیول شي، نه خبریال. نو خبره دا ده چې خبریال ته سپکاوی کېږي. دا هم د خبریالانو پر وړاندې د یو سپکاوی دی چې دوی کوي، چې وایي چې جرم لرو. څه شي جرم لرو؟ د راښکاره ثبوتونه یې وړاندې کړل.
رسنیز فعال او خبریال سید شینواری وو چې له آزادۍ رادیو سره د خبریالانو پر روان وضعیت خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادۍ رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راستول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې بیا هیڅوک ورته ګواښ نشي پیښولی. دغه کمیسون ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیري کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجودې دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط ته کمیسون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپل ډیر د اعتماد وړ کارت چې دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولای سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځيږي او دوی به انشاء الله له یو نوع تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخواني ولس جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبې په ورځ دولت وزیري د دې کمیسون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو او سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود وو، خو ښاغلی وسیق وایي چې په راستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همشموله حکومت لپاره حالې ځلې وکړي او خپل وطن د بسیا په خوا ویسي.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
افغانستان ته مو د بیرته راستنو شوو چارواکو په اړه واوریدل، خو اوس د هغو په اړه درته وایو چې له افغانستانه وتلي. په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعالان وایي هڅه کوي چې روانډا ته د افغان کډوالو د استولو مخه ونیسي. د دې ډلې په بریتانیا کې د کډوالو د حقونو فعال او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي شکرالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو روانډا ته د تلونکو کډوالو له ډلې د 15 افغانانو د استول کېدو مخه نیولې. له نوموړي سره صفي الله سانګزي مرکه کړې ده.
بریتانیا اوسنی حکومت د کم معاهده چې لاسلیک کړی د روانډا سره، د معاهدې په اساس باندې هغه کډوال چې هلته ځي کډوالیږي، هغوی بیا حق نه لري چې بریتانیا ته بیرته وګرځي. همالته به پاتې کیږي، همالته به د روانډا ریفیوجی سټیټس یا د کډوالۍ هماغه موقتی استاد به ورکوي، همالته به اوسیږي، همالته به کار کوي. او تفتیشونه خو ډېر زیات مهم دي. اوس مرستندویه ادارې دي هم په بریتانیا کې، لندن ښار کې په سلهاو دي، چران همدا لګکۍ خلک چې په بریتانیا کې اوسیږي، هغوی هم ډېر زیات په تشویشونو کې دي، په شمول زموږ د افغانانو. نو موږ هم چې کله دا خبر واورې، زه په خپله زما چې څومره غوښه کړلی، زما چې څومره انفلوئنس و، ما کمپاین وکاو تر اوسه هم کوم.
بل د دغه رواندا دی قضیه په ارتباط باندې څومره د افغانانو د څومره شمیر افغانانو د تاسو دراپورونو یا د معلوماتو په اساس څومره شمیر افغانان متاثر کیدای شي دغه چې ورغلی بریتانیا ته؟
متاسفانه د کابل د سقوط نو وروسته یا د افغانستان سقوط نو وروسته ډیر زیات کډوال بریتانیا ته تللی دي او دم غړې اوس هم خلک روان دي. لکه څنګه چې ما عرض کړ هغه کډوال جمهوریت ته لسونه کم دي. نو اوس ما د معلومات په اساس باندې دوی نه کسان نیولي چې درې پرون هم نیولي دي. نو دولس اوس د کډوالۍ په مختلفو دقیقانو کې بریتانیا کې ځای پر ځای دي او څوارلسم تاریخ کې دوی 50 کډوال چې دي روانډا ته لیږي چې د کې 15 افغان کډوال هم وو. بیا ما چې دا شډو ایمیګریشن منیسټر سټیفن کنا کوټر سره ما غونډه وکړه استراري غونډه مارته ویلې چې په ډیر موارد کې باید به طرف هم در خطرم د حکومت سره کار کوم ترڅو افغانان د دوسی باید سر نه وڅیړل سي او دوی باید ونه لیکل سي. نو هغه به دا ژمنه وکړه چې سم ده پوسټ موږ نه لیکو په والو تیار کې او زه یو برتانیا کورن چار وزارت مسولین سره په تماس کې ما چې افغانان دوسی سر نه وڅیړل سي. خو کچیر ته هم وڅیړل سي بازي به خوشي کې خو امکان لري د قانون اوس پاس شوی دی چې ډیر افغانان بدنه متضرر سي. هغه افغانان په ځنګړي توګه چې د دې کال 2022 د جنوري نه راپدې خو راغلي دي او دا په سلونو تعداد چې ډیر زیات راغلي دي او اوس دوی په همدغه باندې قانون پاس کېدو نه پلي کېدو نه وروسته اوس دوی بیا ریوی یا دویمه کتنه کې په هغه دوسیو باندې او چاته چې موقتي ځایونو کې ځای ورکړی چې هلته اوسي کېدای شي هغه ځینې توقیفخانو ته ویسي.
اخر کې به یو بله پوښتنه له دې مبحثه جدا چې د اوکراین د کډوالو په راتګ سره چې میلیونه کډوال شوي دي اروپا ته، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي وادونو خپلې غېږې ورخلاصې کړې دي، څومره تفاوت شته د اوکراینیانو او د نورو کډوالو خاصتا افغانان چې موږ تاسو پرې خبرې کوو؟
تفاوت خو ډېر زیات دی په دې خاطر چې یوکرانیان چې کله هم غوښتل لیک سپاري چې بریتانیا ته لاړ شي نو ډېر په کم وخت کې د هغوی منل کیږي او بریتانیا ته په امن سره انتقال یې او تلته په ځای کیږي او د کډوالې اسناد ورکوي او دمګړی د بریتانیا کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوب کې هم قرار لري. یوکرانیان د یوکرین د موضوع نه مخکې افغانان په لومړیتوب کې وخلبه د مرغه د یوکرین د جګړې سره افغانان لومړیتوب وګرځیدل او اوس هغوی په لومړیتوب کې قرار لري او افغانان ترسي نور سیف روټس نشته چې په اسانۍ سره یا په محفوظ لاره باندې بریتانیا ته لاړ شي. وزنې لاره همدا پاتې چې په همدار کې خطوي کې راسي او موږ به هم همدا کوښښ کوو کړم چې افغانان د کمپاینو کې لابیو کو داخل د ته مجبور کو چې نه روانډا ته ولېږي او نه هم توقیف خانو کې پاتې کې باید خوشي کی او د کډوالیا کم اسناد چې په حق کې یا ورته ورکول کی باید ورکړل شي.
په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعال شکر لا لودینو.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکی وایي چې د دونباس د سیمې د یو مهم ښار سیویرو دونیتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویرو دونیتسک په سخت جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولی او د دونباس دغه مهم ښار نیمه برخه بیرته نیولې ده. سیمه ایز والی سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو ترڅنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار خپلې بېرحمانه بمباری دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولې، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تمبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پاوځ لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونیتسک پر سلوویناتسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی دی. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناتسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولې دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرودونیتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی څو د اوکراین سرتیري د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نګدې لاس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر خوندزیو بندیز لګیدلې دی، که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې و چې د دنیا علماو یو شورا به په دې اړه پریکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم پر ځای پاتې ده او عملي شوې نه ده. نجونو زده کوونکي وایي دا حالات ډیر زوروي.
دا سې کېږي چې زه خپل خبرې پر رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاغما پاغه رسمونو کې غوړم خپل احساسات بیان کوم، خپل ټولې خبرې مې چې کومې پزړې.
فرحناز د انجینری کېدو ارمان پزړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د خوانځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده.
هر وخت موږ په مکتب کې سره خبرې کولې او به وختل سي انجینر رسي، بل به وختل یو ښه ډاکټر رسي، همدارنګه وختل یو ژورنالیست سي. ډېر ارزوګان یو هیلې زموږ ټولو په ځړونو کې وي او هر ورځ به موږ دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه او خپل آیندې ته او په هغه وخت کې. نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه او ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړه سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر خدمت وکم.
فرحناز وای لکه چې د دوی خوانزي تړل شوی دا او ټولګیوالي ډېرې زوريږي او تل په دیړه ل یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغه ته زنګ وهم سره خبرې کوم، هغه کوم امیدونه مچ درلودل دغه پاړه موږ سره خبرې کوو، یا دغه نوی معلومات چې کوم موږ د مکتب پاړه یو بل سره خاطر لاسه کو یو بل ته رسو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډیر زیات مایوس یو، ډیر زیات نا امید یو.
فرحناز دا هم وای اوس چې په کور ده او خوانځي تړلې خپل احساسات پر رسمونو کې انځوروي، خو د زینو دغه رسمونو پاړه ډیر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاږي. فرحناز دا هم وایي چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي.
یا هم داسې کېږي چې په زینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولای خپل غږ جکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول مخته توجه وکړي او په دغه لار کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې موږ هغه مسؤل چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونه ته ولاړ شو.
د فرحناز د زده کړو کال پاتې خود مینې بیا ورسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده. وای خوان زینا د فراغت د جشن لپاره ځان ته جامې هم جوړې کړي چې په الماری کې زوړان دی پاتې دي. مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور خوانځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامع مسجد د لسم ټولګي لپاره کړې وي، هغه مو په همدې الماری کې زوړان دی پاتې شولې. زموږ زده کړې وزن دی دلیم، نو موږ له دغه حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خوانځي بیرته شروع کړي.
مینه هم وایي ارمان دی چې له خوانځي فارغه او په هنتون ته ولاړ شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه نږدې لس میاشتې کېږي، خو په ټوله دغه موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
د کندوز د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سکهال په دغه ولایت کې د وچکالۍ لکبله کم غنم راټول شوی.
د کندوز د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سکهال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې اتیا سلنه کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قینات وړ بولی. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
لانی کمرغسه کال زموږ د بیز مکو د غنمو حاصلات خدي، خو له بد مرغسه کال د پسرلی په موسم کې د بارانونو نه اوریدو لامل اتیا سلنه د للمیز مکو د غنمو کخت لمنځه تللې دي او للمی کار کروندګر متضرر شوی دي.
د دې ولایت د للمیز مکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن پاینده محمد راته وویل
سکل وچکالی ده بیخی دیقان ضعیف ده او اتس لال ما خو پاک پاک زو چه ده چه لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای آو آوین چه ده پروسگان اصل نیم پنیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال خیره بری خارجی موسیسی زراد سر و دیقان سر کمکو که
دی ولایت د شرچې ولسوالۍ یو کروندګر شاباز وای چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې سوې، څلوېښت شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه. باندې داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سو ورګونې مانه غنم ونه سوه، ګرده داسې یوه یو دېش ولاړ دي، مالچر سو اوس ملو وخوړله، نو بیخي مرته تاوان سو ورګولې مانه، بیخي دی تاوان دی چې یعنې تمام علاقه ده هغه د موټر کرې مو علاقه برابره صحیح تمام چې په زرنجو کې راځو دلته یعنې کرې مو درګولې خیمې مو ودې دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,32,312 هکتاره آبي ځمکه او 3,4860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوس زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
اوس هم ستاسې یو شمیر پیغامونه.
همدرد یم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ دې ولسوالۍ کې او د مونږ علاقې ته دا کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکنې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ورسره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله او چې کله خلک راجمع شول نو هغه ثبتولو والا وویل نوم لیکنې والا چې د سپي نفر په سر به سپي تذکیرې په سر به 100 روپۍ مونږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو په لسو کې نه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغې ثبتنامې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې 10 تذکیرې یو کور کې نو 100 روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤولینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله را وړې وه همغه ماجر کیم ته، او هغوی پوول چې دا ښار ته لاړ شي هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤولینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره یو پرې عمل وکړي. وسلام په احترام.
له راځي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو سره هیله لرم چې زما پیغام نشي چې موږ د شینما ولایت ته ګریش ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریش ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په راوسته کال کې 2-3 واره نمانه مې شته کړه خو مرسته نه ده رسره کړې. زما دا هیله د لوړپوړو چارواکو ده چې زموږ خواړه غریب ولس سره د ګریش ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله وه هرزو لرم، زه د عمارت ته ډېره توجه وکړي، د سیمینار توجه وکړي، ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه. په خواب قاریانو ته د دروژه ختم چکو او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې. د خدای بخلی زهر شاه وخت ورایشه طالبانو بنک نه ورکی. دا څنګه مسلمانی ده چې د قران عزت نه کوي؟ ما چې یو پلس دی ورکړی وې شانه وجاړو خو په بلا ککړ شلونو لانډه دا. خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې، وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې لرو. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سر نیونې او محدودیتونه ودروي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د بریتانیا د خبریالانو د ملي ټولنې په نننۍ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو میرزا حسنی او رومان کریمی نیول کېدو ته اشاره شوې چې طالبانو څو ورځې وړاندې نیولي وو. طالبان بیا وایي چې د دغو خبریالانو دوسیې جرمي وې چې یوې خوشې شوی او د بل دوسیې په اړه باندې هم څېړنې روانې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړې چې د می له میاشتې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دواړو خواوو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب کابل ته له پاکستانه ورغلي 50 کسیز جرګې سره د خبرو د روسي پړاو پر مهال هغه اوربند هم تر نامعلومې نیټې غځولی چې مخکې د می تر 1.5 پورې شوی و. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت 6 بجې پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پیکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اووه سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې تر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودېدونکي وسلې یې وچولې. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانی یې وکړه. په دې کتنه کې د وژل شویو سرتیرو یا ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلینسکي دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته ولاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د کرکټ په اړه باندې هم باید وایم چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه روانه ده. زیمبابوې 228 منډې هدف ورکړی و افغانستان ته. اوس افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی، 29 منډې کړي دي په نږدې 50 اورونو کې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې مه هېروئ.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته ستړي مشي. هله د چروغ او جوړ وسی. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 اوریزه او 40 اوریزه سیالي تر سره کیږي. د دې سیالي او دغه شان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو باندې کرکټ بورډ له ویان سره بشپړه مرکه ولرو. د ورځنی ورزش د اندازې پاړه به هم یو لاند مطلب واوري. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکو ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي، خو په سر کې د تیریونې مهمی ورزشي پیخي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو د لړۍ به په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 2500 ورځې لوبې، یو د دوشنبې او بل د روانې پنځشنبې په ورځ پلان شوی دی. همدارس له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلوري زلوبې هم په پام کې دي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 25 ورځنۍ یا 50 اوري زلوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوتبال فدراسیون روزون کی انوش دستگیر په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام پر وړاندې خپل لوبه وبایلله، خو بیا هم د وړتیا لري چې د آسیا ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوتبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله. له دې ماتې وروسته هم ښاغلي دستگیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لوبه وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لغموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ پر وړاندې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هېواد تر ټولو سترې 20 اوریزې سیالۍ شپږیزه سکل د 8 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤول عبدالله پکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې، سږکال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2.5 لوبې به پکې وسي او 20 ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدي. د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤول غیاث الدین غیاثی نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 20 غوره لوبغاړي چې پایلوبو ته وتلي وو اتلان شول. نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشمې په ورځ د 10 لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 10، 11، 12 او 13 کلونو پورې وو په 13 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې. دا سیالۍ دروخت عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل درنو اوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 50 او 20 اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپ اچونکي عمر ګل هم په دې سفر کې له افغان لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوی. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 20 ورځې لوبې ترسره کوي. په همدې موخه افغان کرکټ ملي لوبډلې له کابله د زیمبابوې په لوري سفر وکړ چې دغه لوبې به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د جون تر 14 نیټې به دوام وکړي.
هوتک صاحب، دا سیالۍ د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ آیا راتلونکي نړیوال جام ته د وتلو په سیالیو کوم مثبت اثر لري؟
دغه سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې د 500 ورځو لوبې چې دي د او ډی آی سوپر لیګ سیالیو پورې اړه لري او د او ډی آی سوپر لیګ سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په او ډی آی سوپر لیګ سیالیو کې 9 لوبې ترسره کړې دي چې په 9 کې 1 لوبې ګټلې دي او په خه مقام 15 مقام کې ځای لري تر اوسه، او تمه ده چې ان شاء الله د زیمبابوې پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري ترڅو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
لدی وړاندې افغان لوبډلې د سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې په هغه تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړله، لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډېر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو دپاره آماده دي. همداراز ورته ویلی شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالۍ ملي لوبغاړو لپاره ترسره شوې چې دغه سیالیو مخه هم همدغه نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره د لوبغاړو چمتووالی و. لوبغاړي بشپړ چمتو دي، ښه چمتووالي سره زیمبابوې ته سفر کړی دی او د دې سره څنګ کې درته ویلی شم چې د سیالۍ وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوې ته واستول شول ترڅو شاوخوا یوه اونۍ په زیمبابوې کې خپل تمرینات ترسره کړي.
ولکه چې د پاکستان په خوانې تیز توپ چون کې عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزون کې ټاکل شوی، آیا رښتیا ده چې رښتیا وی له افغان لوبډلې سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډل سره د توپچاوني دروزن کې پتوګه یو ځای شوی او مرګل د کرکټ ډګره پیژندل شوی شخص دی. خپل هواد لپاره په سلګونو نړیواله 500 ورځې لوبي کړی دی او همدا شانتي په نورو فارمټونو کې لوبي هم تر سره کړی دی. ورسره څنګه د روزنې په برخه کې هم د خامخینه لري. نو د افغان کرکټ ملي لوبډل سره د توپچاونې په برخه کې د روزونکو په توګه یو ځای شوی. ان شاء الله چې د یو ځای کېدل به د لوبډل لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هو تک سیب که د سلیکشن برخه تر شو زین انتقادونه شته سر لدی چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډل کې ځای ورکړل شوی خو د بهیر محبوب پاړه ویل کیږي چې حق جوړیده چې په لوبډل کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس په اساس د هغوی د کارکردګۍ په اساس فټنس په اساس او همدار زر تویل شمه چې مخامخ لوبډل ته پکتو په اساس او فارمټون ته پکتو د غټول اړخونه په پام کې نیول شوې دي. د لوبغاړو انتخاب شوی هغه لوبغاړی چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ د په لوبډل کې هغوی ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. چې موږ په میډل آرډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړی لرو، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړی لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړی لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډېر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ڈراپ کو او د سرڅن کې موږ درته ویلی شو چې موږ په راتلونکي کې د افغانستان الف لوبډله لرو، ایمرجن لوبډله لرو، نور ځوانانو ته په هغه کې به ځای ورکړل شي لکه بهیر شاه محبوب، هغوی ته به په دغه شانت سیالیو کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر ته راشو له زمبابوې سره سیالۍ و ته، آیا دا سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپریږي؟ تر دې دمه ورته سپانسر پیدا شوی دی کنه؟
بله هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالۍ لپاره رسمي اعلان کړی و د سپانسر لپاره چې د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی او همداراز ورته ویلی شم چې دا سیالۍ به په ژوندۍ بڼه خپریږي د افغانستان پورټ ملي چینل څخه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو، آیا پوهیږي چې په ورځنی ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندیښنو لري کولو مثبت او غوره لار بلل کیږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیا برخه ده. البته تل هم د خاصو ورزشونو او حرکاتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه په پخو تاګ، منډه، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغیز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بل ګټه دا ده چې د ورزشي حرکاتو په کولو سره نور تاسې د اندیښنې او خپګان لپاره وخت نه لرئ، ځکه ذهني تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځئ ځان په منظمه توګه ورزشي حرکاتو کولو باندې عادت کړو تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه برخمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې ښایي 1.5 دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ 1.5 دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبک او خوند کې بدلون راولي. اړینه دا ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبو له میدانه داونی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
ګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهم ورځ دا او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندارو ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایمه کنه. اوس یه مرگیری یه دوست مل چند پیسې کرده کنه و دی خطر منی خود پیسو تا خفه ایمه جا اوز دکور خرچه دی و دو واده خرچه شید دسته خرچه زیخت زیادی دی خفه دو دا که دفعانه کرده و اتزار پی پی ماشا خلو در نزی نش با داشت کبچه دکور خرچه پوره کن خواست دکور خرچه هم کور که موس لزار پینزل هزار پی دی نشت خرچه این وریو است وریو است چای بورا دا چه وریو بس پینزل هزار پی کی و ماش اتزار پی دی زما خیر ادا و چه نو اوس یو کوم دی روزینه مخکې مز د اقتصاد نگانه وزن ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد کې کنه اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکم چې نشم خو زه زیات را چوره چې دا خرڅ وسن خلاص سم څنګه نه خلاصم زه زیات بوج را باندې چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې کړي ولا کې دې دې کوم 5000 روپیه لګولې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان یې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی. دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتکوای په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي.
اکثر نجونې هم سې دي داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې کنه دي د واده په مراسم کې ځکال ته یو خالک باندې ډېر مصارف راځي، بلکې چې دی ګرانبیا انجامې ډېر غواړي، مثلا سره زرګ دی اندازې زیات یا مثلا شرط دی، نو دغه مسایل لسې اوسه خپګانونه رامسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بده ټولو تکالی ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي، دا سم که زداغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای دي چې آسانې کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادې چې من هیڅ یو انجلې زنه غواړم د ما د ژوند ملګری دی، دغه مراسم کې تاسو چې دای به تاسو ترې نو وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په د باندې دومره بوج راسي چې دای ونه څه کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دي خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي وست په خواب پرتل حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او نوړه دودونه نور پریک دي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي، دوی د پری پوزیسي پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کې دو سخت شرایط وځکو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کې خدل کیږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نزیات نه یو لک یو نیم لک روپی بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورواز موږ ځینیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکوته شته پیسې یادم فلار کې څوک در شغال نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو له وان شمن بلد وو شي بس ختم شي چې راګان دې پیسو ده پاره بس ودو کې بیا کوم خرچه وشي لاس بوجي وري څوک بخې بیا پنځه بوري بخې کې لاس ملوه خړی بیا پنځه من راړی سي هر څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولې؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي، نو پایلې
پایله څه کیږي؟ دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي. دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی وي هغوی دواړو لپاره.
یو خبره دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعدې نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده لپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.